د سهار لاس بجې شوې. السلام علیکم. یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې خپرونې ډیره برخه د سندرو میلمانو پروګرام ته ځانګړې شوې. لنډه خبري برخه هم لري. په دې خبري برخه کې به دا واورئ چې د افغانستان د سولې په اړه په نږدې راتلونکي کې په روسیه او ترکیه کې یو مهمې غونډې جوړیږي. دا چې افغان چارواکي او طالبان د دغو غونډو په اړه څه وایي په دې اړه درته وروسته تفصیل لرو، خو اوس پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د پاسپورت اداره وایي نور یوازې د الکترونیکی تذکیرې لرونکو ته پاسپورت ورکوي. د یونان یوې محکمې دوه افغانان په بند محکوم کړي، او د روغتیا د نړیوال سازمان د هغه اعلان ټیک یو کال پوره شو چې د کورونا ویروس چټک خپرېدا ته یې د وبا نوم ورکړی. بشپړ خبرونه. د ازبکستان د بهرنۍ چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوز له لوی درستی سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د پاکستان پوز په یو خبر پاڼه کې ویلي، دواړو خواوو په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د روانې پروسې تر څنګ د سیمې پر عمومي وضعیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر همکاریو هم خبرې وکړې. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې ویلي، دواړو خواوو ټینګار وکړ چې په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت او ثبات لپاره به په خپل منځ کې اړیکې نورې هم زیاتې کړي. د افغانستان د پاسپورت ریاست وایي نور یوازې د الکترونیکی تذکیرو لرونکو ته پاسپورت صادروي. د دغه ریاست له لوري په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه راغلي چې نور به هیچا ته له الکترونیکی تذکیرې پرته پاسپورت ورنه کړي. تر دې وړاندې د احصایې ملي ادارې په کابل کې ویلي وو چې د کاغذي تذکیرو د ورکړې بهیر یې درولی دی. د پاسپورت ادارې په داسې حال کې د پاسپورت ورکړه له الکترونیکی تذکیرو سره مشروطه کړې چې لا هم د افغانانو لوی اکثریت برېښنایي تذکیرې نه لري، او د دغو تذکرو د ویش بهیر هم اوږد او پیچلی دی. د یونان یوې محکمې دوه افغانان تیر کال په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو کمپ ته د اور اچولو په جرم په 15 کاله بند محکوم کړل. د محکوم شوو افغان پناه غوښتونکو مدافع وکیلانو پرون ناوخته فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې محکمې دا پریکړه د سه شنبې په ورځ د شپږ ساعته محاکمې په پای کې وکړه. د تیر کال په سپتمبر میاشت کې په لیسبوس ټاپو کې دو پرله پسې اورونو د موریا کمپ وسوځو. په دغه کمپ کې له کلونو راهیسې ګڼ شمېر پناه غوښتونکي په بد حالت کې دېره وو. د جرمني چارواکي وایي چې پرون چهارشنبه یې شپږویشت افغانان په یوه چارتر الوتکه کې کابل ته ولیږل. دا له 2016 کال راهیسې له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو و دیرسمه جوپه ده چې بیرته هیواد ته ستنیږي. د دغه هیواد د چارواکو په وینا له یادې مودې راهیسې 1015 افغان پناه غوښتونکي په چارتر الوتکه کې کابل ته ډیپورت یا استول شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د هغه اعلان ټیک یو کال پوره شو چې د کورونا ویروس چټک خپرېدا ته یې د وبا نوم ورکړ. دغه سازمان د 2020 کال د مارچ په 11مه داسې مهال کورونا وبا اعلان کړ چې په چین کې د کورونا ویروس د لومړنۍ پیښې نږدې درې میاشتې پوره شوې وې. تیر کال له دغه اعلان سره سم د نړۍ په کچه اقتصادي فعالیتونه ودرول شول، او د میلیاردونو کسانو عادي ژوند یې ګډوډ کړ. د امریکا د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې تر اوسه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1.3 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي، چې له دې ډلې یې 2.6 میلیونه کسان مړه شوي دي. داسې کل کېږي چې د کورونا د پیښو او له کبله یې د مړینې شمېرې ممکن له دې هم لوړې وي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن د کانګرس غړو ته ډاډ ورکړی چې د جو بایدن اداره د نورد ستریم 2 نلیکې د رغونې مخالفت کوي. بلینکن پرون د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي، بایدن فکر کوي چې دغه نلیکه چې په بشپړېدو ده یوه بده نظریه ده. نوموړي ویلي، امریکا له مخکې هم د دغې نلیکې په جوړولو کې پر ښکېلو کمپنیو بندیزونه لګولي، او اوس هم د دغې پروژې د کار د بشپړتیا په مخالفت کې درېږي. دا نلیکه د دې لپاره جوړیږي چې د روسیې طبیعي ګاز د اوکراین له لارې د بالتیک سمندر په تل کې اروپا ته ولیږدوي. د امریکا کانګرس د دې نلیکې مخالفت کوي، او وایي له دې سره د اروپا د تیلو پر صنعت د کرملین ولکه زیاتیږي. د امریکا دا مخالفت ښایي د متحده ایالاتو او جرمني اړیکې هم زیانمنې کړي، ځکه جرمني د دغې نلیکې ننګه کوي او سوداګریزه پروژه یې بولي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په لومړي ځل متحده عربي اماراتو ته ځي. ابو زبی ته د نتنیاهو سفر د اماراتو د رسمي بلنې له مخې ترسره کیږي. دا به په تیرو شپږو میاشتو کې د دوه هیوادونو د اړیکو له عادي کېدو وروسته متحده عربي اماراتو ته د اسرائیلي صدر اعظم لومړنی سفر وي. نتنیاهو په وروستیو میاشتو کې څو ځلې په ضمني ډول ویلي وو چې د اړیکو تر عادي کېدو وړاندې هم متحده عربي اماراتو ته تللی او د دغه هیواد له مشرانو سره یې کتلی دي. ویل کېږي چې د نتنیاهو دا سفر به ډیر لنډ وي او یوازې به د دریو ساعتونو لپاره دوام وکړي. او ایران وایي چې د کورونا ضد چینایي واکسین سینوفارم ته یې بیړنۍ اجازه ورکړې ده. د ایران د درمل او خوراکي موادو ادارې ویندوی پرون ویل چې د اوس وخت لپاره د دغه واکسین ویش او تزریق منع نه دی. پرون پاکستان هم د دغه چینایي واکسین ورکړه له دې سره سره پیل کړه چې د پاکستان طبي کارکوونکو د هغه پر اغیزمنتوب شکونه څرګند کړل. زموږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ، پته ده آزادي راډیو .com. لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې وویل، دغه پروګرام تر ډیره د سندرو میلمانه ته ځانګړی شوی دی. خو لنډه خبري برخه کې به واورئ چې ټاکل شوی د روانې میلادي میاشتې په راتلونکو اونیو کې د افغانستان د سولې په اړه دوه مهمې غونډې جوړې شي. روسیه د افغانستان دولت او وسلوال مخالفانو ته یې بلنه ورکړې چې د سولې په اړه د خبرو لپاره مسکو ته ورشي. بل لور ته امریکا غواړي چې د ترکیې په منځګړیتوب افغان مشران د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره په انقره کې یوې غونډه کې سره جرګه شي. د دغو غونډو په اړه د افغان خواوو غبرګون څه دی، په اړه یې پام کړی د اسمت ساروان راپورت.
د افغانستان حکومت د ملي مصالحې عالي شورا او طالبان د مسکو په غونډه کې د ګډون په اړه مشورې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له سلام مشورو وروسته به د مسکو د کنفرانس په اړه له روسیې سره خپل نظر شریک کړي. د وزارت دا خبره وروسته له دې وکړه چې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرنوف سره د مسکو د کنفرانس په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ګران هیواد په دې اړه آزادي راډیو ته وویل،
روسیې سفیر افغان سیاسي رهبرانو شخصیتونو ته مسکو کې د کانفرنس کې ګډون لپاره د لیګل سرویو بلندیکونو په اړه خبرې وکولې او بهرنیو چارو وزیر ته معلومات ورکړل. بهرنیو چارو وزیر د روسیې رول د افغانستان د سولې او د سیمه ایز اجماع په اړه مهمو بل او د روسیې ملاتړ او مرستې نه قدردانی وکړه.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویندوی فریدون خوزون وایي چې د شورا هم تر اوسه پورې د مسکو په کانفرنس کې د ګډون یا نه ګډون کولو په اړه پریکړه نه ده کړې. خوزون په عین حال کې وویل،
روسي یو بنلیک د ملي مصالحې د عالي شورا ته د مسکو په ناسته کې د ګډون د پاره سپارلې ده. تر اوسه موږ تصمیم نه دی نیولی چې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس به په دې ناسته کې ګډون وکړي کنه، بلکې په دې اړه بحثونه او مشورې شته. هر کله چې مشورې پای ته ورسیږي او هر تصمیم چې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ونیو، هغه به روسیې ته اعلان شي.
روسیه د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت، طالبانو او اغیزمنو شخصیتونو په ګډون روانه میاشت په مسکو کې د یوې غونډې تابع نیولې ده. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې ترکیه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غوښتنه د افغانستان د سولې په اړه د بن د کنفرانس په شان د یوې غونډې کوربتوب ته چمتووالی ښودلی دی. طالبان هم وایي چې تر اوسه پورې د مسکو او انقره په غونډو کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. په قطر کې د طالبانو ویندوی محمد نعیم آزادي راډیو ته وویل،
د مسکو د انقره د غونډو په اړه باندې لکه مخکې چې هم ویلي دي، تر اوسه پورې موضوع زموږ تر څېړنې لاندې ده. موږ موضوع په رابطه څېړنې کوو، انشاءالله بیا وروسته د رابطه خپل موقف ووایو.
سره له دې چې د افغانستان حکومت او د ملي مصالحې عالي شورا تر اوسه پورې د مسکو په غونډه کې د ګډون پریکړه نه ده کړې، خو د دې شورا بیان وایي چې د افغانستان په سوله کې د روسیې او د سیمې د نورو هیوادونو رول ورته مهم ښکاري.
یو سوله ییز افغانستان د سیمه په ګټه ده، او په یو سولیز افغانستان کې په سیمه کې ګڼ اقتصادي ترانزیتي او سوداګریز فرصتونه ایجاد شي. ټول د سیمه ټول هیوادونه به له دغو فرصتونو څخه استفاده وکړي.
ټاکل شوې ده چې د مسکو غونډه په انقره کې د افغان مشرانو تر غونډې څخه باندې یو غونډه باندې، یعنی د روان مارچ په 13 جوړ شي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د پاکستان په خیبر پختونخوا کې پرون د عوامي نېشنل ګوند غړي سره راټول او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تګ راتګ بندیزونه او محدودیتونه یې وغندل. دوی ویل کله چې پر تورخم او نورو لارو ویزې جبري شوي، د پښتنو ولسونو تګ راتګ ټکنی شوی او سوداګري هم کمه شوې. په دې اړه پام وکړئ د مشال د خبریال راپور ته. ورپسې هم د سندرو میلمانه پروګرام مه هیروئ، دغه پروګرام له مخکې نه ثبت شوی، تاسې واورئ.
د مارچ په لسمه د عوامي نېشنل ګوند مشرانو او کارکنانو د خیبر درې په لار ټول رکاوټونه لرې کړل او ماښام 5 بجې لنډې کوتل ته د لاریون په شکل کې راورسېدل او د تورخم لار ورته پولیسو په مکمله توګه تړلې وه او جلسه یې د تورخم په ځای په لنډې کوتل کې ترسره کړه. د لنډ کوتل بازار په باچا خان چوک کې دغه جلسې ته د وینا په وخت د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان وویل چې په تورخم کې د سختیو او مختلفو بندیزونو له وجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت حجم ډیر رقم شوی.
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په 2012 کې بزنس 2.5 بلین ډالر او د کم چې تما چې 5 کالو کې مثال 2019 پورې بدا 2.5 بلین ډالر په ځای 10 بلین ډالر دزي. خو په مې 2014 کې تورخم بند شو او کاروبار او روزګار ایک دم پخکته پریوتل چې کوم ځای کې د پاکستان ټولې دنیا سره د تجارت شراب بره روانه ده. اماغه حالاتو کې د پاکستان د افغانستان غاړې ته د تجارت شراب 3 میاشتې رسېدلې ده، 4 میاشتې رسېدلې ده. بزما هغه افغانان ورونو چې کوم افغانستان کې اوسېدل هغې به د صحت دپاره راتلل، د سهولیاتو دپاره، تعلیم دپاره به راتلل، تجارت دپاره به راتلل، صنعتکارۍ دپاره به راتلل. نن هغه ټول موږ اینو چې هغه بند دی. نو زمونږ دا مطالبه ده او دا سجیشن دی چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دی صنعتکاری تجارتکاری ټیکس نه فارغه کی، ډیوټی دې ته ختمه کی.
ایمل ولی خان په تورخم کې د ګاډو مسافرو سمبالولو ادارې نېشنل لوجستیک سل د رویې په سرحدي سیمو کې په باړ لګولو او د پولې سمبالولو پالیسۍ لاندې لګول شوو محدودیتونو باندې نیوکې وکړې.
وضاحت پکار دی چې د 2014 نه پس د دغه کانټاتار د لګېدو نه پس هغه اکټیویټیز زیات شوي دي، هغه کې کمې نه دی راغلي. په کوم بال لګېدلی دي زمونږ پیسې ولې ضایع کړی شوي او د هغې مقصد ولې د قام ته واضح نه کړی شو. موږ ټول عمر د کرخې نه اخوا دیخوا تګ را تګ بغیر د ویزې کړی دی. ستاسو پالیسي ده په ویزو به زور ازو. خو مهرباني دې وکړي ملت افغانستان او ملت پاکستان چې د ویزو پالیسي دې اسانه جوړه کړي چې دا پښتانه تش تجارت نه خپل رشتہ دار ولا غم خادوله خپ اسانه یو بل کرت ایرات نشي.
د عوامي نېشنل ګوند د باجوړ شیخ جنزاده هم په دې جلسه کې شریکو او دوی مشال ریډیو ته ویل چې په کار د افغانستان سره لګیدلې ټول لارې دې ورته خلاص کړل شي.
موږ ته چې کوم دې د باجوړ نه د وانا پورې څومره چې تاریخي لارې دې دادي بندې کړې دي، زمنګ تک را تک دې بند کړې دي، زخمی څوک اخوا دې خواني شي راوړلې. نو موږ نن په دې غونډه کې چې کوم دې دا غوښتنه په کلک انداز کې دا ټول قام کو چې مهرباني وکړه د نو پاس کنډو آزاد کا، لیټه پاس آزاد کا، غاخي پاس آزاد کا، تور خم چې کم دی 24 ګنټه کلا وساته، دلته تکلیفونه سوداګرو ته عام خلکو ته مور کوا.
د خیبر ډیپټی کمشنر دې جلسې تر سره کولو اجازه نه ورکړي او په یو نوټیفیکیشن کې ویلي وو چې د کورونا وایرس د کیسونو زیاتېدو لامل د داسې جلسې اجازه نشي ورکولای. د خیبر پولیسو په مختلفو چیک پوسټونو باندې د عوامي نېشنل ګوند یو شمېر کسان نیولي وو او تر شپې نه وخته پورې په تاڼو کې ایسار کړي وو چې ځنې پکې بیا پرې خودل شول او د دغه ګوند عہدیداران تور پورې کوي چې د دوی په کارکنانو پولیسو تشدد هم کړای. خود خیبر پولیسو دا تورونه رد کړي. د خیبر انتظامی او امنیتی چارواکي وایي چې د کورونا وایرس لومړی څپې په مهال یې د وفاقي حکومت په وینا تیر کال یعنی 2000 کې شپږو میاشتو لپاره د تورخم دروازه تړلې وه، خو اوس یې څلېرشت ساعته سوداګرۍ منصوبې لاندې تجارت لپاره خلاصه کړې. دوی وایي په 2016 کې یې د پولیس سنبالولو پالیسۍ لاندې